د حل خې لارې دي څو موږ وشو کولای د اوبو په سرچینو د اقلیم بدلون اغېزې کمې کړو.
په ورته وخت کې د اوبو د چارو کارپوه نجیب الله سدید وایي حکومت او خلک دواړه مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت په برخه کې د شتنن کونو د له منځه وړلو لپاره هڅې وکړي.
وظیفه حکومت هاییست که در بهبود
دا حکومتونو دنده ده چې د اوبو د زیربینا د خوالی او جوړولو او د اقلیم له بدلون سره د تطابق په برخه کې لوی پروژې په لاره واچوي څو د اوبو توازن او اوبو ته لاسرسی ښه شي. خو دا په دې معنی نه ده چې دا د خلکو وظیفه نه ده او یا مسؤلیت نه لري. افغانان مسؤلیت لري چې په خپلو سیمو کې د اوبو د مدیریت چارې پر غاړه واخلي.
د ملګرو ملتونو سازمان سکل د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې په نړۍ کې له 3 میلیارډو څخه زیات خلک په خوږو اوبو متکي دي چې د هیوادونو له ملي پولو تیریږي، خو یوازې 4 هیوادونه د ګډو اوبو د کارولو لپاره د همکارۍ تړون لري. د اوبو نړیواله ورځ په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تصویب شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ د اوبو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړولو ته ځانګړی کړي.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د 15 اتیا متره په اوږدوالي د اوبو یو وړوکی بند په داخلي بودیجه جوړ شو. د سیمې اوسیدونکي وایي د دوی د اوبو اړتیا ډیره ده او د وروستیو وچکالیو له امله د یادې سیمې ډیری ویالې وچې او د څاګانو اوبه ډیرې ژورې شوې وې. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
د پکتیا ولایت اړوند د زرمت ولسوالۍ د سهاکو په سیمه کې د اوبو یو وړوکی بند یا چک ډیم له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د زرمت اوسیدونکي وایي د سیمې کروندې وروستیو وچکالیو او بیا وروسته خوړونو او سیلابونو ځپلي او د باراني اوبو د مهارولو او له زیانونو څخه یې د خوندیتوب لپاره هر وړوکی او لوی ګام د دوی په ګټه دی. د زرمت یو اوسیدونکي لالدین مشال راډیو ته وویل
دلته موږ درې کریوي کوټۍ خیل کلالګو د لوزي په نامه باندې درې کریوي په زرهاو کورونو تقریبا کورو تعداد به موتو زرو کورو تعداد رسیږي. نو حالات هم داسې دي چې موږ د کولا او بر کورونه اوبه راته راځي، هغه هم په وچېدو کې دغه به موږ ته ډېره فایده وکړي. حتی د چښن اوبه موږ ته اوس کمې دي، چښن اوبه نه دي، دا به د کاریزو هغه سره ډېر غټ د موږ په علم د موږ په یقین باندې انشاءالله دا ډېر ګټور ده د موږ د زراعت لپاره، د کاریزو لپاره، د چښن لپاره او دا لپاره به ډېره ګټه موږ ته وکړي.
سره له دې چې د پکتیا ولایت د زرمت اوسیدونکي د یاد چک ډیم جوړول دوی لپاره یو پرمختګ بولي، خو زیاتوي چې د دوی سیمه په تیر کې د جګړو او ناامنیو د لاسه له هر ډول اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده. د زرمت یو بل اوسیدونکي علاءالدین وویل
د هر شي په برخه کې ضرورت لرو، د برمو په هغه کې ضرورت لرو چې برمې راته ووالي شي، د کویو په ضرورت لرو، د بیالو ضرورت لرو چې راته پخې شي. نو دا وسطې چې ما درته وښویې موږ په خپل مصرف جوړې کړې، پخوا جرمني راته جوړې کړې د ظاهرشاه په وخت کې، دغه وخت یې وژله کسوي دي که موږ ته دا پاکې شي ډېره غټک پایده به راته ورسوي.
بلوری تزهی چارواکی وایی د پکتیا ډیره سیمه چې سور طبیعت لري او پوژمی که ورباندې واوری کیگی د اوبو گن سرچینه لري چې د دې سرچینو د مهارولو لپاره په نورو سیمو کې هم د ورته چک ډیمونو جوړول په پام کې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکم دا اونې د شعر نړیوال ورسل مانځو. نړیوال څه ته شعر وای؟ د څو تنو افغانانو نظر مې هم په همدې تړاو اخیسته. پروین ملال:
شعر خو هم خواندې او هم ګټه ده، یوازې دا نه دی چې خواندې.
شفیقه خپلواک:
کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره مکي.
د عمان نیازي یو شعر او پر همغه شعر تبصره لرو.
ما هم په خپل دې شعر کې همداسې وا هڅه کړې ده لکه انځورګران څه کوي.
د یو شمېر نورو شعرونو تر څنګ د ملالې کلیوالې شعر لرو.
زه د بدرنګ او ریواجو قرباني ما د هر غم لپاس غم زغملای
دا به هم ووري چې خو په خزنی کې د مهاجر مرغان او تک را تک پر ریواجونو اغیز کاوه کتر پای را سره وی یو شمیر نور مطالب هم ووري د مارچ یو وشتمه چې ډیر کله د نوروز له لومړۍ ورځې سره برابرې شي په نړۍ کې د شعر نړیواله ورځ ده. په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یا یونسکو اعلان وکړ چې د مارچ په یو وشتمه به د شعر نړیواله ورځ وي او خلک باید په ټوله نړۍ کې د شعر لوستلو، لیکلو، خپرولو او تدریس ته وهڅول شي. د شعر د نړیواله ورځې هدف د سترو شاعرانو یاد او د ځوانو شاعرانو هڅول بلل شوی دی. مخکې تر دې چې د شعر په اړه واوري د شاعر په اړه به د عرب شاعر او فیلسوف علي احمد اسپیر ادونیس خبرې در سره شریک کړم. ادونیس ته تر سیاست شعر مهم ښکاري. دی وایي که سیاست هر څومره ستر وي د تاریخ برخه کیشي، په تاریخي پیشه بدلیشي، خو شعر لکه قندیلونه، لکه ستوري، لکه رڼا وي چلیشي. د په یوه مرکه کې په دې اړه د روسیې د سوسیالیستي انقلاب د مشر ولادیمیر لینین د وخت د منلې شاعر مثال راوړ او وی ویل که تاریخی مقایسه وکړو څوک مهم دی؟ لینین د تاریخ برخه ګرځیدلی او تاریخ د مایاکوفسکی برخه شوی دی. یعنی د ادونیس په وینا تاریخ د شاعر برخه ګرځي. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه یا د رحمان بابا په وخت کې بداس کېدل. دا خو شاعرانو لپاره چې تاریخ د هغوی برخه کیشي ادونیس درې شرط شته. لومړی چې خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه ویتللی. دوهم د شتشیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیک پیدا کړي، داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي. دریم شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. اوس به شعر ته راشم چې شعر ته د نړۍ ستر شاعران په څه سترګه ګوري. ایملي ډیکنسون د 19مې پیړۍ امریکایي شاعره د شعر په اړه وایي: کله چې زه یو کتاب لولم او داسې یخ احساس راته پیدا شي چې هیڅ اور به یې ګرم نه کړي، نو پوښم چې دا شعر دی. د شعر د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم د شعر لوستل یاد شوی دی. انګریز شاعر ډیلن تامس د تیرې پیړۍ هغه شاعر دی چې شعر به یې ښه لوست. د خپل ډیر شعرونه د راډیو له لارې لوستي دي او وایي چې زما په شعر کې معنا دوهم ځای لري او آهنګ لومړی مقام خپل کړی. د شعر داسې تعریفوي: هغه څه چې ما خندوي یا شړوي یا غزونې را باندې کوي، هغه شعر دی. د شلمې پیړۍ د نړۍ د ګوتو په شمیرو مشهورو شاعرانو په ډله کې یو هم امریکایي شاعر رابرټ فراست دی. د شعر داسې راپیژني: کله چې احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر کلمات، نو دا شعر شو. د 19مې پیړۍ د وروستیو او د شلمې پیړۍ د لومړیو د نړۍ یو ستر شاعر ټي اس الیوت بیا د فراست د احساس خبره سرچپه کوي. دی وایي شاعري له احساساتو څخه تیښته ده. د شعر په اړه که دغو خبرو ته ځیر شو، نو د ناقدانو هغه خبره د تایید وړ ده چې وایي هنر د تعریف په چوکاټ کې نه محدودېږي. په افغانستان کې د تیر یو کال په ترڅ کې د شعر لښ کتابونه چاپ شوي دي. له لښ څخه مې مطلب دا دی که چیرته دا یوه کلنه موده د نویې مې لسیزې له یوه کال سره پرتله کړو، د شمیر له مخې د مقایسې نه ده. په تیرو کلونو کې به د ښځینه شاعرانو د شعرونو ګڼ کتابونه چاپېدل چې په 1402 کال کې دا تشه محسوس وه. البته د منلي شاعرې پروین ملال د شعر کلیات د وړانګې وړانګې مې باهو په نوم په 1502 مخونو کې په کندهار کې چاپ شو. بل ورته په تیر یو کال کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر اونیز غونډې په منظم ډول روانې وې چې یوه غونډه یې داخلي ملال شاعري ته ځانګړې کړې وه. په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې د افغان نجونو او ښځو شعرونه د کمیت له پلوه زیات شوي دي او ګڼ کره کتونکي په دې باور دي چې د کیفیت له پلوه یې هم وده کړې ده. په دې اړه مې د شاعري پروین ملال نظر پوښتلی.
د مخه خو د شزو د شیر په سکه یعنی دغه شزې مې لکه اوس چې دی اوس خو د کمیت په لحاظ ماشاءالله به خیر دی رسی به دین جنې شزې دی او شروانی دی د شزنه شاعری وسنۍ بهیر زما په نظر هم د کیفیت او هم د کمیت په لحاظ شروان دی
د کمیت وبخښه که کمیت تراشو کمیت خو واضح خبره ده سوس ډيري شاعران لرو د کیفیت لا اړخه
څرنګه شي کیفیت کوم ستا د می اخه داسې شاعران دي چې دا وسوس شعرونه وايي تاسو به هم لوستي په دا هغه کې ستا فیسبوک کې ستا د می انجینر او میرمنې چې ډېر ښه غزل لیکي د دې هغه ته دی چې در بهرنی ژبو سره آشنایی او د دې لارې ته نړیوال ادبي بهیر سره یو ځای کېدل د تشویق او د استعدادونو د رشد ډول ته زمینې او داسې نور عواملو په شتنه شاعري باندې زما په نظر باندې مثبت اغېز کړی دی د وخت په ډېرو دو سره د دې په وړاندې دا دودیزې ستونزې هم ورو ورو د منځه ولاړې شي او دا بهیر نور وځلیش
د کمیت تک چرته راشو بیا هم تاسو کولی شئ چې فرزن درې داسې ځانګړتیاوي یادې کړئ چې دغه درې ټکي د شزینه شاعرانو په شعرونو کې بهتر شوي دي
کومې درې نکتې
مثلا تاسو ته درې مهم ټکي څه ښکاري چې له پخوا سره پرتله کې څه دا بهتره دي آیا فرزن تصویر آیا فرزن کلمات آهنګ د شعر په خپل منځ کې د تصویرونو ارتباط د وی کلمې له بل سره ارتباط د شعر وحدت تاثر کوم برخې ساس په نظر درې د سی برخې ک تاسو په خپل نظر اشاره ورته وکي چې به تر سوي
ولما دا چې دې موضوع ته ډیر دقیق فکر نه دی کړی خو زما خپل هغه شعر خوشیږي چې ما ته تاثیر لاندې راولي د شي د پدغه کې زه خپل زنه پېژنم د څه ډول شاعر یم خپل شیر خو هغه جلابي نو خپل شیر چې دی ولي کې بیا خو هغه د سړي نه خو شیر زما خپل نه خو شیر خپل شیر
هغه مشهور خبره تاسو باندې هغه مشهور خبره د البته عرب شاعر نزار قباني دا وایي چې د ش او شایسته شي وضاحت سخت ده کې توضیح کې هغه مري مخکې تر دې چې د افغان شوزو د آنلاین ادبي بهیر د وی مخکښ شاعر شفیق خپلواک نظر د دې د شعري تجربې په اړه له تاسو سره شریک کړم د داخلي ملال یو شعر د دوی په شخ
حسن چې رنگونه د فطرت اخلي عشق لزان اور د بغاوت اخلي زه د بام تر څوک پوری ورغلم خیال د یو آشنا راځي مهلت اخلي ځان تل پروخ کی پلټلې دي روح می دی چې ژوند یې له وصلت اخلي هر ورځ دل مر پوران ګولم بم ځوان ما شام شی به د لطافت اخلي یو می سي جنگل جنگل یادونه تا سیوری ده اوریتون عادت اخلی شپده بار دستور و پوجو راوری دشت ده باران اوری نکهت اخلی تور تیار سپین رونا یو زایسوه سپین پاولی پروین ده نزاکت اخلی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
شفیق خپلواک هغه شاعر ده چې د خپل شعری بهیر په لومړیو کلونو کې ډیره شاعري کړې ده خدا وای چې اوس فکر بدل شوی دی او نوی تجربه یې ذهن تغییر کړی دی
کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډیر شعرونو کې به کم نه لري خبره مو کې یو څه چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا دی چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي تر یو وو کلونو پورې انسان د دوامدار وي کی چې دا د وکاله خبره نه چې قید ورته کړم لیکن دا خپل تر یو ډیره وخت پورې کوم لکه اول لیکل نه زما مطلب ځکه مې چې اوس مخه خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکن نه دوامدار څه څه کورونه په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې راڅرخي دا ستا لیدلوره ای د شیر د پاره څه ده دا ډیره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې ته نظم کې شاعري وکړې تا ته موضوعات مهم دي تا ته یوازې تصویر مهم دی تا ته د شعر معنا مهمه ده د چا نقد مهم دی د چا نقد نه دی مهم خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه روانخلي ځان درک کې چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي دغه مرحله کې چې انسان څومره کولای شي اته کار څومره خراب شي دی کار څومره بیکاره شي دی کار څومره کمزور شي دی باید ویل کی ضرور نه ده چې اتمن دي خبرې کی او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم چې په دې نشو دی نه ډېره پښیمانه یم خپل نظر ډېر خام شي دی نو وایي خپل کلی کلی نو وایي خپل مې باید نه وایي خو بیرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای موږ شیرونو د برکته دغه احساس منځلرم یو مرحله ته چې انسان ورسېږي نو فکر کوم کې یو څه وخت درېږي دا به هیڅ بده نه وي ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي هغه د موضوعاتو له تکرار انسان ژغورل کېږي که یو څه وخت وقفه ورکوي البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکي که نه د قصدي وي وقفه کېږي که راځي زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل او دا خبره ښه راباندې ونه لګېده ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبریات پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولای شي چې شاعري بنده کړي لکه دا څنګه امکان لري بیا ده وویلې وای شعر داسې دی لکه مېلمه چې درته راځي که دا مېلمه درته راشي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي بله ورځ نه درته راځي نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم بیا شعرونه لیکم بیا شعرونه لیکم بیا نه راته راتلل یو څه وخت مې وقفه واخیستله البته استاد ډېر لوی شاعر دی یو استثنا شاعر دی لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي ونه لیکي که چا سره د شعر نوې موضوع وي نه لیکي خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي ممکن تجربه پخېږي ممکن فکر بدلېږي ممکن زاویه بدلېږي او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بیرته انسان ورته راګرځي
له ځواني منلې شاعري اخلي خپلواک څخه مننه د دې او د دې د ملګرو په هڅه د افغان میرمنو د انلاین ادبي بهیر دیوه په 1402 کال کې رڼا شوه وڅلیده او د روشي مبارک لاره رسیدو سره د میرمنو او جنو په دې دیوي لاس نیولې د چپ اختر کې به بیرته ونیز غونډه پیل شي د دې بهیر د وی شاعري ملال کلیوال شعر لرو خو مخکې تر دې چې له دوی څخه شعر واورو د شعر په اړه به نظر د سره شریک کړم
ازما پان باندې د ښه شعر ځانګړتیا دا ده چې یو ښه شعر باید استیاري ځانګړنی ولري استیاري ځانګړنی په دې معنی ده چې د یوې خپل معنی ترڅنګ باید نورې معنی هم ولري او همدارنګه شعر باید یو څرګند هدف یا پیغام ولري حتی که غزل هم دی چې هر یو بیت یو بیله موضوع لري خو باید دا بیت هم یو څرګند هدف ولري خشیر باید هنری ابهام ولري هنری ابهام په دې معنی باندې دی چې د لفظونو تر شا یو شعري منطق دی چې لوستونکي د پیدا کېدو د لوستلو په وخت پیدا کېدو په یو خوندوره هڅه کوي خشیر باید یو فکر ولري د ښایستونو او ښکلاو ترڅنګ باندې ترڅنګ باید فکر ولري خو فکر باید هغه مهال ارزښت لري چې لا عواطف سره ګډ انتقال شي خشیر باید خشیر هغه شیر ته ویل کیږي چې نوي مضامین نوي مفاهیم ولري، روان اوسېږي، ښکلي تصویرونه ولري.
اوس هم داخلي کلیوال یو شیر د دوی په شخ چې په ازادي راډیوي مجلې لوراولی دی.
مالا زل تر دې دمه پورې، مالا زل تر دې دمه پورې، ستا د سکون لپاره درد کاللای. ما پټی کړي په لیمو کې اوښکې، ما پټی کړي په لیمو کې اوښکې، زړه مې لمحه لمحه په درد خوړلی. زه د بدرنګو رواجو قرباني، زه د بدرنګو رواجو قرباني، ما د هر غم لپاسه غم زغملی. دی تورو تورو ماخامو په خاطر، دی تورو تورو ماخامو په خاطر، لکه د شمې مې وجود سوځلی. پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، پښتو دا ستا لپاره چوپ پاتې یم، زړه کې مې خپل هر یو ارمان وژلی. ژوند تېروم ما د ازغو په څکو، ژوند تېروم ما د ازغو په څکو، یوازې پړ مې خپل قسمت بللی. ژوند مې د مینه 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 کړی، ژوند مې د مینه 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 کړی، درې ته مې څومره محبت شیندلی، درې ته مې څومره محبت شیندلی.
د معاصر نقد یوه نظریه دا ده چې د نوښت او ابتکار په تکل شاعر دوه حتی درې هنرونه په خپل شعر کې سره یوځای کوي. په افغان شاعرانو کې له دې ډلې یو هم د تصویرونو او انځورونو شاعر عمان نیازی دی. مخکې تر دې چې له دوی څخه یو نسم واورو، د همدې نسم په اړه او د دوو هنرونو د یوځای کېدو په ارتباط به د دوی نظر در سره شریک کړم.
دا نظم یو قسم غمجن نظم ده، داسې یو حالت چې زه دردولی یم، خوږولی یم. نو ما کوشش کړی ده چې د تصویرونو په ذریعه دغسې یو حالت منعکس کړم. موږ معمولا اورېدلی دی او دا راته ویل شوي دي چې په نظمونو کې باید یو خیال وپالل شي او هغه باید اخوا او دیخوا نه یو، خو په هر حال دا خبرې دي. خو موږ چې ده هغه معمولي وسیلې چې دي، معمول امکانات چې دي، دا کاروو. خو د نویو امکاناتو او د نوو لارو چارو پیسه کې بیا فکر نه کوو. د دغو لپاره چې موږ یو یا د خوشحالۍ یا د درد یا بل هر څه چې هغه منعکس کړو، د هغه لپاره ځینې نورې لارې چارې هم شته دي. یعنی دا کولای شو د ځینو تصویرونو په ذریعه هم دا کار وکړو. په دنیا کې چې دا فرزن کوم کارونه چې د انځورګرۍ په برخه کې کیږي، دوی که مثلا ساړه رنګونه کاروي، نو تر پایه پورې ساړه رنګونه یې خو کوشش کوي چې دا ساړه رنګونه بیا په مختلفو شیانو کې وښي. مثلا کیدای شي یوه پیاله یي، کیدای شي اوبه یي، کیدای شي یو بل داسې څه یي چې د هغو په ذریعه باندې دغه هغه کومه فضا چې ده هغه بشپړه کړي. نو ما هم په خپل دې شعر کې همداسې یوه هڅه کړې ده، لکه انځورګران څه کوي. کوشش مې کړی ده د دغو رنګونو په ذریعه باندې چې د درد د انعکاس لپاره معاصر دی یا ښه دی یا مناسب دی، د هغو په ذریعه د هغو په مټ مې کوشش کړی چې دا نظم ولیکم او بشپړ کړم. دا نظم به تاسو ته ولولم. نن مې زړه ته لار و نه کړه مرغلرې، دیوالونه مو تر منځ و درېدلې، د ساحل غاړه کې شمو سره ناست یم، لکه ته چې په خبرو به دې خپل کړم. کله کله دا هوا هسې خوږه شي، خو رباب مې نه غږېږي مرغلرې، لکه خوږ ماشوم په څله چا خپه وي. خاچې ګوته مې د اور له غاړې وسوه، اوبه وړی کاغذی قایق می رکته. مرغلره د ژوند غیږه کې تو نشوم، تا کنګل می لا پزړه پورې نیولای. د شعرونو په کتاب می د قسم می کله کله خو د زهر سره سم وي. بے قفسه د بندي مارغه په چیر یم، زه د خپل سیوري پر ماته ملاحیر یم. لکه ستړی ژوند مې ذهن هم خوږیږي، هیڅوک نشته چې پر ولې سر کېږدم. چیرته وژاړم ژړا ته مې زړه کېږي. مرغلرې د لوګي په څیر خپه یم، ما له خپلې غېږې ولې وزر وکړل. زه سپیرې رڼا ته ولې ووتمه، لسکرو مې چیرته وکړه توره منډه. سر دې وخوري داسې سپکه، سر دې وخوري داسې خواره سپکه تمه. بند په بند مې له هډوکو جلا کېږم، زه له خپل خاطره ووتم ورکېږم. غږومې خوشپېلۍ مې غریو نیولې، مرغلرې مرم مرۍ مې غریو نیولې. مرغلرې زندگی خوږه ټپه وه، د سندرې په کوم بند کې زمزمه شوه. د ایوب استاد په څیرې غږ لوګی شو، د خاموش زندگی غلی ایسه شوه. مرغلرې د زخمی څراغ په څیر یم، په تیاره کې مې زړه څه بلا پتنګ وي. لکه ګونګ دیوال ولاړ لکه ملنګ وي. مرغلرې ژوند مې ماته سرنده ده، او په غاړه یې پرته دا منظومه ده.
د شعر د نړیوالې ورځې په مناسبت اوس د یو بل پاخه شاعر ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو چې په خپل شخصي آزادۍ راډیو مجلې ته رالی شلی دی.
اے د سرو ګلو جانانا، 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 اے د عشق د کعبې منځا، اے د عشق د کعبې منځا، د خایست د کور اسمانا. اے د سرو ګلو جانانا، اے د سرو ګلو جانانا، د خایست اے د عشق د کعبې منځا، د خایست د کور اسمانا. لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اور، لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم. لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم. د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم. لکه پرخه پتا اورم، لکه المر درته درګورم. د لمنې پروپو دی د عمرونو ایمان پلورم. اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری. اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری. په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم کې ښکاری. اے زما د مزل لاری، چې پړاو می راته ساری. په قدم قدم دی میچم، په قدم قدم کې ښکاری. تم شپه په پریواتی، تم شپه په پریواتی، تم المر پر اخاتی، تم شپه په پریواتی، تم المر پر اخاتی. د حیرت د افق بریدا، تم شپه په پریواتی،
تمل مر پرا خاتی دهیرت دو افق بریدا دهیرت دو افق بریدا تمستر دی دکاتی دهیرت دو افق بریدا تمستر دی دکاتی ستری ورز میتا ترسی ستری ورز میتا ترسی تم دما دما خامی ستری ورز میتا ترسی تم دما دما خامی تم کانو کی چنی پورغوی کی می جامی ستری ورز میتا ترسی تم دما دما خامی تم کانو کی چنی پورغوی کی می جامی رانا پٹشی رات گوری رانا پٹشی رات گوری ہم پھیری ہم پلوری رانا پٹشی رات گوری ہم پھیری ہم پلوری تو پکو مزم کوسی تو پکو مزم کوسی تو لکوما خاص کا اوری رانا پٹشی رات گوری ہم پھیری ہم پلوری تو پکو مزم کوسی تو لکوما خاص کا اوری تو پکوم چم کی مشتے تو پکوم چم کی مشتے لگا پتہ دو کور راگا تو پکوم چم کی مشتے لگا پتہ دو کور راگا دی ایرو لپم واخلا پور غوی کی اور راگا دی ایرو لپم واخلا پور غوی کی اور راگا
لشاغلی اکبر څخه مننه کوم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د لمب شوی وزر پنوم د پښتني ندا یو شعر لرو. دا شعر دوی آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص سب کړی را لېښلې دی.
زخمی شوی می وزر دی، زلم مات حال می ابتر دی، کانی لگی لهر خوانه رات شوی بد نظر دی، دیوام رکرلا تور آندو پتیارو که می سفر دی، زهوا سنگ مزل کرم دی آدم لاس که خنجر دی، رات جوری زولنی کری دستم فکر پسر دی، مهنان و دخمنان شو به احساس که شرر ده، نور ناهیل یا موستره سوزی دل می زیگر ده، زا آداما شوی یوازه لمب شوی می وزر ده.
لاغلی ندا څخه مننه. اوس هم د داسې چا د شعر د هڅې په اړه چې په جګړو کې پر کور هاوان لګېدلی او د پښو ټپ اخیستی چې نن سبا حرکت نشي کولی، خو راډیو اوري. د ده نوم محمود دی. دی وایي چې د آزادی راډیو مجلې له اورېدونکو څخه دی او دې خپرونې دی دې ته هڅولی شعر ولیکي.
اما شعر پانس لغا آزادی را دیر صدا تاس و آزادی را دیر مجلم دیگه ناما لگ ده که ده شعران سی شعر نویده ما تان دس یو وستو داری ده شوق را تو داری ده ده کم شعران سی تاس را شعر نویده کم قافه و را دیر پانده شعری سی کم یا وزن کم دردون که کم آزاد شعر ده شعرون چی دی اما سکرا ده ما ما وست شوق را غای ما ده شعر ده مخاک را ده دنین کلگی که شعری دی.
تارو سپوریم چوم را شعرون لیکلی؟
تقریبا دغه دنین کله کې د پاندو سایا شپته شعر غزي شپته شعر غونډه
ستاسو په سیمه کې د بهیر شته ادبي بهیر
ناشي برته بوسه د سیولې په پرتو سیمه ده دغه غونډه خلق نالوست دی غو نه غب کنه ستا دا دور تقریقا دا ما دا دا سیمه کې بوال شه ظاهر ده کې دا هری مې ذکر دا غو نه خل نسته کایم د تلر دی غاټ غاټ دی او سیلری
د ادبی مجلې دا ورتون کې محمود مننه کوم د بلخ مولانا جلال الدین رومي وای زه د مرغان په څیر سندری وایم دې ته چرت نه وهم چې څوک یاوري کین اوري یا څه فکر کوي کین نه کوي لبی خبرتیا ورسته د مسافر مرغان په اړه راپور لرو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
د غزنی جنې اوسیدونکو وای په خوابه د موسمونو توپیر د نور علامتونو ترڅنګ د مرغانو لپاره تکثر محسوسیده دوی وای په څړمن کې چې ټول مرغان په وطن ترغلل دلته به خلکو ورسره د خړو او غستو او سیدو دودونه هم بدل کړل او په دې باور پښول چې نور نو د شپه موسمي ناروغي هم کړه کوي کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغ عطر د ناوی ولاړی وبه د سردی تاریخي بند او یو شمیر نور سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو خوشاخوا 50 کلنې جګړې اوس ډیری مرغان له دغه ځای کډه کولو ته اړ کړي او بیا یې مخ نه دی ورکر سوالي نور حال په دې راپور کې
د ژمی پایتر سیدل او د څلمنې را بریدل په افغانستان په ځنګړی توګه په غزنی کې بیلابیل علامت نه لري
له وطن تللي مرغان هم بیا خپل وطن ته راتلل
لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل شاوخوا بیا کله عمر لري دی وای اوس چې اقلیمی بدلون تغیر او ټکنالوژي زیات پرمختګ کړای دی نو هغه په خوانی توپیرونه هم ورسره بیا خوند سوي دي نو مولای زیاتوي په خوانیو کلونو کې کله به چې زمای د وټو په حال کې سو مسافر او مرغان په وطن ته را مخه کړه نو خلک به پوس ول چې څړمونای سوای دی
یعنی هغه پکه به خلک څنګه په یستان براتله خو په درسم د دلوې به یو یو ورړل بیا به ورسته استا استا د دې د څنګه څړمون باید ته کاریزونه ډیر ول او به به د غجزومې په محل کې به دغه یخ ودونډو چې خبرې لري راته په دې کاریزو دي کاریزو کې وبو کې بدلی به شپهم کول او دلی به لمبوم ول او دلی به ول د کډاوبو به ګرمي وي لبلې خو به د مغام شک په نامه باندې یو قسم دغه کله چې باغ نو راغله نو په تمام معنا به نور نو افسرلې و پاسل بو
شاغلای خان خیل زیاتوی د دې ترڅنګ ځین نور مارغان هم راتلل چې ورسته به د ژمی او څړمونی توپیر ورسره کید خو وس هغه سینه ده کله چې بدغه مارغان وطن ته راغلل بزګرانو به ورسره کار نه پایل کړل دا وربښو شلشم او ځین نورو فصلونو په کرلو به لاس پوری کړ
بل بل خو یو قسم جرانه کې مرغی په نامو هم یاد یادلې شاغه به د کورولو مخه شي د ډونډونه او بغلونو ته به بو ولاړې ولې حالت به کېنسته نو دغه ټول علایم قرین دي ولو سي دي سرلی دي جلاوالي او د زمې دي جلاوالي سره فرق خو وسنی زمانی شرایط اخلمي وضعیت ده پیکسو چې د دوبه په زمې کې راغلم په دوبه کې تقریبا کوسي منی د زمې ځای شندان توپیر او فرق نهسته
خانی خیل زیاتوی کله به چې دغه ټول مرغان وطن ته راغلل دلته به ور سره خلکو د خوړو اغوستو او وسیدو دودونه هم توپیر کړل او په دې باور بسول چې نور نو د ژمی موسمي ناروغي کټه کوي
د ځانو کټارونه مومن د پسری په محل کې به ډیر راتلو کله چې بزانی په کټار باندې را دي موږ به ډیر کوچنی اوالې کاند کونو به خلکو د سپنګرو ویل چې نور نو مرزونه دلته قاته سو ته هغه مدغه به کله وطن ته د ځان نه ورتلې دي په قاعده باندې چې آلته به مرزونه کله چې بدل کوو د سره د دوغه په نامو باندې دا دغه ورکلو نو ټول برستنی به خالص ولې
شاوخوا شپېته کلن معلم رحمت الله خان خیل د غزنی اندړو ولسوالۍ د خانې کلا اوسیدونکو دی دای هم د تیرو کلونو کیسه کوي چې دای به موسمونه د مرغانو په سفرونو سره جلا کول او پیژندل په ځانګړې توګه ژمی او څلمونی خو له بده مرغ بیا دا چې خلکو به دغه مسافر او مرغانو شکار هم کاوه
قسم قسم مرغان نور مراتل لکه دا توسکی او بابلو یو رقم مرغان ول باران طلب ناموس خو نه ساغله د بارانو سر براتل د غیلی لکم د یو رقم دنګان وو یو سپین یو شین وزیر په نامو غټ غټ ځانو ته ورته دا به ایم کار کول دا نور ځانیم استه ځانو به کټارونو سره د شپاو باندې به ټکونه پکول او خپل منځ سره او جلان لازیو سایری لازیو ګل سر او دغه مرغان
کلونه وړاندې د غزنی ناور د قرباغ باغیا تر د ناوی ابي استاده د سردې تاریخي بند او نور ډیرای سیمه د ډول ډول مرغانو مسکن وو. خو شاوخوا 50 کلنی جګړې ډیرای مرغان له دغه ځای کټه کول او تاړ کړل چې اوس یې ډیره لږه برخه دلته بیرته راستنیږي چې خلکو یې د راتک پر وخت دودونه هم پرې ایښي دي.
لهم دې راپور سره د دې اونۍ ادبي مجله رانغاړو. زحمت شیبر لتا سوې اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
لبامی بلخارا پاچا سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا